څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکی برخه کې میر احمد ساپی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به د یوې سرچینې په وینا واورئ چې د عطا محمد نور د ولایت قضیه هواره شوې ده او نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړی شي. د نورو موضوعاتو تر معرفي مخکې د نړۍ سیمې او افغانستان تازه خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د ځانګړو او کمانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم پلانونه سنجول سوي دي. د فراه امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتېدو خبر ورکړ. د ترکیې دفاع وزیر وایي هیواد یې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر اړوندو ګڼو مسایلو خبرې وسي. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدی نن ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي او د بحث لپاره ګڼ موضوعات په پام کې دي.
په پام کې دا د ترورزم پر وړاندې پر مبارزه، د افغانستان پر پراختیا، د افغانستان پر امن او ثبات په دې غونډه کې بحث وشي چې جزئیات به یې وروسته له تاسو سره شریک شي.
شغلی احمدی وویل چې په دې غونډه کې به د امنیت شورا د هیات پر وروستي راپور هم بحث وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیات څو ورځې مخکې کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د ځانګړو او کمانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ځانګړي پلانونه سنجول سوي دي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قول اردو کې د وینا پر مهال وکړه.
په راتلونکي کال کې زموږ د ځانګړو او کومنډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي. په عین کې د بهرنیو همکارانو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن نه مننه چې په مرسته به یې په څو اونیو کې د اضافي هوایي ځواک لپاره ترتیبات ونیول شي. د دوی د ټولو اړتیاو پوره کول به عملي شي.
ولسمشر غنی د کومنډو ځواک پر سمه استفاده ټینګار وکړ او ویل چې دغه ځواک په سرعت د عمل توان لري. د خاصو عملیاتو د قول اردو قمندان تورن جنرال بسم الله وزیری ویل چې داسې پلان لري د افغانستان پر ټوله جغرافیه حاکمیت ټینګ سي. ولسمشر غنی په ننګرهار، کندوز او هلمند ولایتونو کې د ځانګړو قطعو عملیات بریالي وبلل. د فراه امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتېدو خبر ورکړ. د دوی په خبره وسلوال طالبان د سیمې د استخباراتو په اشاره هڅه کوي چې ځینې سیمې ونیسي، خو د فراه د امنیت امیر ګلبهار مجاهد وایي دوی به د وسلوالو طالبانو د دغو فشارونو مخه ونیسي.
طالبایی که در افغانستان است فشارشان همی است که بتانند کدام ولسوالی ولایت
هغه طالبان چې په افغانستان کې د فشار دای چې وکړ شي امنیتي پوسټي د ولسوالۍ او شهرونو مرکزونه څخه خود کې ترڅو پاکستان او نور هیوادونو ته خپل لاسرورنې وشي، خو موږ په کلکه مخنیوي کړی دی.
تر دې مخکې په فراه ولایت کې مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو ویلي و چې لاوی میاشت راهیسې نا امنیو ژوند تریخ کړی دی. د فراه د ولی مرستیال ویلي د نا امنیو د زیاتېدو یو علت دی چې دوی په کافي اندازه امنیتي ځواکونه نه لري. بل خو د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان قلمرو ته داخل سي او هلته ځینې لمسوونکي اقدامات وکړي. تر دې مخکې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کړې وه چې پاکستاني پوځیانو تېرې اونۍ غوښتل پر ډیورند کرښه دروازه ودروي او هلته اغزن سیم تیر کړي. دوی تور لګولي و چې د پاکستان دغه پوځیان د افغانستان خاورې ته راڅکېدلې دي، خو د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته ویل چې پاکستاني پوځیان له کرښې شاته سوي.
اوس دشمن پر شا سوی دی او دا موضوع الحمدلله برته وضعیت عادي حالت ته رسون سوی دی. د فعلا دپاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان وغواړي چې زموږ په خاوره تیری وکړي، زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونو کې جواب ورکړي.
پاکستانی چارواکو لا په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. د ترکیې دفاع وزیر وایي هیواد د کورد د هغو جنګیالیو په وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. نورالدین جانکلی وویل دغه پوځي عملیات د ترکیې پوځیانو لخوا د ترکیې په خاوره کې دننه د توپونو په اندښتونو سره پیل شول. د جانکلی په خبره انقره د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په شمال کې د تروریستي عناصرو له تصفیې پرته بله چاره نه درلوده. د ترکیه دفاع وزیر زیاته کړه انقره او مسکو به د دغو پوځي عملیاتو په اړه په خپلو کې خبرو ته ادامه ورکړي. د کوردانو د ولسي خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی یو ویان تایید کړی چې د ترکیې ځواکونو له تېرې نیمې شپې د سوریې پر افرین سیمې د توپونو سختې ډزې پیل کړي دي. ترکیه د کوردانو دغه ځواک ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د ازبکستان امنیتي ادارو دوه کسان بهرنیو افراطي ډلو ته د کسانو د ګمارنې په تور نیولي. د ازبکستان دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دوه مشکوک کسان په سوریه کې له دیره التوحید والجهاد افراطي ډلې سره د فیسبوک له لارې په تماس کې وه. په راپور کې ویل سوي دغو دوو کسانو له دغې افراطي ډلې څخه مالي مرسته هم ترلاسه کړې ده. د روسیې د اساسي قانون محکمې د اپوزیسیون د مشر او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر شکایت غور کول رد کړل. د تور لګولې و چې چارواکو د روسیې د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له کاندیداتوري د ده د منع کولو لپاره د انتخاباتو له قوانینو ناوړه استفاده کړې ده. د روسیې ریا خبري اژانس نن راپور ورکړ چې محکمې ویلي د ناوالنی شکایت قانوني مشکلات لري. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل ایوان ژدانوف تور لګولې چې د روسیې د انتخاباتو اړوند قوانین د دغه هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کرکیدی. او دروسی دولتی رسانی راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ دی و شونځي یو زلمی زده کوونکی په تبر د ځوان زده کوونکو پر یو ډله حمله کړي لږ تر لږه و کسانې ټپن کړي دي. پیشنن سهار سوي ده او حمله کوونکی تر دې حمله وروسته هڅه وکړه چې ځان ووجني خو ونیول سو. دا په یو اونۍ کې درېمه داسې پیښه ده چې زلمیان په کې دروسی په شونځي کې پر زده کوونکو حمله کوي. دا مسله د دې سبب سو چې په مسکو کې چارواکي دا څیرنه پیل کړي چې دغه پیښه کوم احتمالي بات سره لري او کڅنګه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وی غیر حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د عطا محمد نور قضیه هواره شوې خو د جمعیت یو مخکښ غړي اسماعیل خان دا خبره رد کړه.
موارد که طرف جمعیت پیشکش کرده بود دولت بس میکنه اونا هم خود بس بود نداره.
پا دیخ پروانه که مود ملگر و ملتو پا امنیت شورا که در افغانستان پاره لغونده پا تفصیل خبره و در سیاسی چارو کتون که قدرت الله ځواک در غونده در افغان حکمت لپاره یو مهم الله سراوره نو گناله.
موگا پانیدلی یو که مستقل دیپلوماتیک دیسیال لاره در افغانستان در گفو او در افغانستان در غک در سولو ورکیمو پیدا کړی نړیوالو خلونو کې او نړیوالو ډیپلوماټیکو مهاتلو کې.
د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې په یو تحلیلي مطلب کې څیړو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ماسکو له واشنگتن غوښتنې لري او دا غوښتنه کړې ده چې محرم ډیپلوماټیک اسناد افشا نه کړي. دا زریه واوریدونکو پروګرام نه هم لرو او په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. له حکومت بهر وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند او جمهوری ریاست په څو مواردو کې توافق ته رسیدلې دي. دغه خبره وی باوري سرچینې نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه او د اساسي قانون د تعدیل لپاره د کمیسیون تشکیل یو له هغو مواردو څخه یاد کړه چې توافق پرې شوی دی. جمهوری ریاست او د جمعیت اسلامي ګوند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د جمعیت ګوند یو مخکښ غړی اسماعیل خان وی چې حکومت د جمعیت اسلامي غوښتنې نه مني. لکابل د ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو په دوام یو باوري سرچینه وایي دواړه خواوې پر ځینو مسایلو توافق ته رسیدلې دي. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د محرمیت له کبله یې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پرمختګونه ډیر رو دي خو نتیجو ته هیله مند شته. یادې سرچینې د اساسي قانون د تعدیل لپاره د یو ځانګړي کمیسیون تشکیل یو له هغو مواردو څخه یاد کړ چې توافق پرې شوی دی. له دې ټولو سره سره د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی اسماعیل خان وایي حکومت تر اوسه د جمعیت ګوند یو غوښتنه هم نه ده منلې. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت او ارګ ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده خو هیڅ پرمختګ پکې نشته. دی وایي د خبرو ور پرانیستی دی خو تر اوسه مذاکرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. هغه موارد چې د جمعیت ګوند حکومت ته وړاندې کړي حکومت یې نه مني. جمعیت اسلامی ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لری کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. د اساسي قانون او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو رامنځته کېدل په بلخ کې د جمعیت ګوند په خوخه د ولی او امنیت قومندان ګمارنه د سیاسي احزابو په خوخه بیا ځلی د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غړو ګمارنه او په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کول د جمعیت ګوند مهم وړاندیزونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا وویل چې ژر تر ژره باید په بلخ کې له سوله ییزې لارې واک انتقال شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي دا چې حکومت د توافق له مخې رامنځته شوی نو په بشپړه توګه د اساسي قانون عملي کول ښایي اسانه نه وي. له ډلې اسدالله میلاد ازادي راډیو ته وویل
هغې حکومتونو کې چې د بهرنیو عواملو په اساس باندې رامنځته شوي وي په هغې کې دا ډول ستونزې یا کړکېچونه د مرکزي حکومت او د محلي ادارو ترمنځ یو طبیعي امر دی او رامنځته کېږي. خو چېرته نظریات په نظر کې ونیول شي او غوښتنې په یو څه حده
د خاخلی میلاد په خبره د روان سیاسي لانجې د حل لپاره د دوړو خواو په دریزونو کې نرمښت مهم دی او په ورته وخت کې حکومت هم باید په بلخ کې د رهبرۍ د بدلون لپاره هغوی ته چې له دې اړخه اندېښنې لري واضح او قناعت ورکوونکی ځواب ووایي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د اسدی رډو په روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې د واشنگتن او اسلام آباد تړیکې په کوم لور روان دي. خو اوس به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته مخه کړو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قزاقستان په مشرۍ چې د امنیت شورا مهالنۍ مشري کوي نن د افغانستان لپاره غونډه جوړی شي. د امنیت شورا د دوه ورځنۍ غونډې ته د افغانستان حکومت یو تفصیلي راپور سپارلی دی. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په اړه هیله مند دی. دغه وزارت د وین مرسیال صبغت احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د امنیت شورا په ناسته کې دغه شورا د پلاوی د روسي راپور له مخې پریکړې وشي. دی وایي مونږ ډېر خوشبینه یو ځکه د امنیت شورا ټول غړي د افغانستان له وضعیت څخه ښه خبر دي. هیله لرو چې په دغه ناسته کې د امنیت شورا د پلاوي د هغه راپور مطابق چې د افغانستان په اړه لري عمل وشي. د امنیت شورا دوه ورځنۍ ناسته نن ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مقر کې چې په نیویارک کې دی جوړیږي. ټاکل شوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د سولې او ثبات د ټینګښت، په افغان سوله کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د رول او همداراز د افغانستان په باب دغه شورا د روسي راپور په اړه هم بحث وشي. له افغانستان څخه د بهرنیو چارو وزارت د معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د افغانستان حکومت د امنیت شورا دغه ناسته ډیره مهمه بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د سولې په موضوع د بحث خبره وروسته لاغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی په همدې اونۍ کې له کابل څخه لیدنه وکړه او د افغان چارواکو سره یې ملاقاتونه لرل. د افغانستان جمهوري ریاست د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله په یوې اعلامیې کې ویلي چې ښاغلي غنی دغه پلاوی سره د افغانستان له پولو بهر د داعش په ګډون د یو شمېر نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه اسناد او شواهد شریک کړي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان په وضعیت د بحث موضوع د خی چې افغانستان په نړیوالو ډیپلوماټیکو حلقو کې ځانګړی ځای او اهمیت خپل کړی.
د امنیت شورا د افغانستان په اړه کوم مشخص ناسته لري نو دا په دې معنی ده چې یو موږ دولت اوسنۍ دولت د نړیوالو لپاره د اعتماد وړ دولت او دویم موضوع دا ده چې موږ پونیدل یو چې یو مستقله ډیپلوماټیک دیپلوماسي لري د افغانستان د ګټو او د افغانستان د غږ رسولو ورته مو پیدا کړی وی نړیوالو ټولنو کې او نړیوالو ډیپلوماټیکو محافلو کې.
خغلی زواک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو غواړي چې په تروریستي ډلو د دوی په ملاتړ او په ځانګړي توګه پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی د روانې اونۍ په پیل کې کابل ته تللی و. د دې پلاوی غړیو د افغانستان لپاره په امنیت شورا کې د غونډې پریکړه وکړه چې مخکې مو راپور واورېده. د امنیت شورا پلاوی نیویارک تر سنیدو وروسته وویل چې کابل له دوی څخه غوښتي دي چې پر پاکستان فشارونه زیات شي تر څو د افغان حکومت په وینا اسلام آباد د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې د کړکېچ احتمالي عواقبو ته کتنه کړې او په یو تحلیلي مطلب کې لیکي چې دا کړکېچ تر هغه اندازې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې په اړه خبري کړې دي د نوري خرابې خواته هم تلای شي. د پاکستان او امریکا اړیکې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترنګلې شول. دغه ستراتیژي د اګست په وروستیو کې تیر کال اعلان شوه او دا ځکه تر هغه وروسته ترنګلې شوې دي چې ښاغلی ترامپ پاکستان دروغزن بللی او ویلی دی چې د امریکا د مرستو پیسې یې ضایع کړي دي او اوس هم د ترستانو ملاتړ کوي. د اسوشیټډ پرس آژانس د دې مطلب لنډیز له احمد تکل اورو.
اسوشیټډ پرس خبری آژانس په خپل تحلیلي مطلب کې لیکي چې په تیرو څه باندې 1400 کلونو کې د پاکستان په قلمرو کې د بی پیلوټه الوتکو له سلګونو حملو، د اوسامه بن لادن د وژنې له عملیاتو او پر دې هیواد د تروریستي ډلو د ملاتړ له تورونو سره سره د دې دوو زړه نازړه متحدانو اړیکې دومره خراب نه شول چې اسلام آباد پر متحدو ایالاتو د هوایي اکمالاتو لاره بنده کړي. د اژانس په وینا که پاکستان دا کار وکړي نو نه یوازې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه به زیانمنه شي، بلکې دا امکان هم شته چې پاکستان له امریکا سره جګړه پیل کړي. د اژانس په وینا که څه هم داسې یو کار ناممکن ښکاري، خو ډیری امریکایي چارواکي او څارونکي باور لري چې د پاکستان دې توان ته په پام سره چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې برخلیک ټاکي باید ولیدل شي، چې په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ پر دې هیواد د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرستې بندې کړي، دا هیواد د دې اقداماتو په وړاندې څه کولای شي؟ اسوشیټډ پرس په پاکستان کې د امریکا د پخوانی سفیر ریچارډ اولسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي داسې نظریات شته چې امریکا له یوې خوا د بریا لپاره ټول امکانات لري خو په عین حال کې هیڅ نه لري، ځکه د اولسن په وینا د امریکا په پرتله د پاکستان د ګټلو چانس ډیر دی. د جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز په روانه اونۍ کې پاکستان ته د سفر پر مهال وویل چې دواړه هیوادونه غواړي په خپلو اړیکو کې د فاصلې مخه ونیسي، مطلب زیاتوي چې متحد ایالات نه یوازې په افغانستان کې د جګړې د مخنیوي بلکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې که څه هم امریکا دا تمه نه لري چې پاکستان به یې پر پوځ اکمالاتي لاره بنده کړي، خو د سپینې ماڼۍ د یو جګپوړي چارواکي په وینا دوی بیا هم د بدیلو لارو د موندلو هڅه کوي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. پنټاګون نه غواړي په دې اړه بحث وکړي او یوازې دومره یې ویلي چې پوځي پلان جوړونکي د خپل ماموریت د دوام لپاره د بیلابیلو اکمالاتي لارو د موندلو په برخه کې کار کوي، خو د سپینې ماڼۍ هغه چارواکی چې مخکې یادونه وشوه وایي که پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر پوځ اکمالاتي لاره بنده هم کړي، متحد ایالات به خپلې لوجستیکي اړتیاوې پوره کړي خو له سختو ستونزو سره به مخامخ شي. په 2011 کال کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژنې له عملیاتو څو میاشتې وروسته چې په قبایلي سیمو کې د امریکا د پوځ په بمبارۍ کې 4 پاکستانی سرتیري ووژل شول، پاکستان د امریکا پر پوځ د ځمکنیو اکمالاتو لاره بنده کړه. د پنټاګون پخوانی مامور دیوید سیدنی چې هغه مهال د امریکا د پوځ لپاره د شمال له لارې د اکمالاتو د تنظیمولو هڅه کوله وایي چې له دې اقدام سره د امریکا او پاکستان اړیکې تر ټولو کړکېچن حالت ته ورسېدل او له دې سره د امریکا د لوجستیکي عملیاتو لګښت په 50% زیات شو. دا لانجه وروسته له هغه حل شوه چې د امریکا پوځ بخښنه وغوښته، خو سیدنی وایي چې په دې قضیه کې د پاکستان اقتصاد هم سخت زیانمن شو، ځکه د پاکستان د ټرکونو د ترانسپورت سیستم چې د پوځ په کنټرول کې دی په خاص ډول سخته ضربه ولیده. اسوشیټډ پرس په خپل تحلیلي مطلب کې زیاتوي چې ښایي په همدې دلیل پاکستان هیڅکله هم د امریکا پر پوځ هوایي لاره چې پیلوټانې بلوارډ یا واټ بولي نه ده بنده کړې. د امریکا پوځ د پاکستان له هوایي لارې څخه له خلیج څخه افغانستان ته د وسلو او مهماتو د انتقال او د کشفي او جنگي الوتکو د الوتنو لپاره کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي وکیلانو د پاکستان د هغو استخباراتي ادارو پر چارواکو چې له افراطي وسلوالو سره د اړیکو په لرلو تورن دي د بندیزونو او همداراز د امریکا د متحدانو له فهرست څخه د پاکستان د ایستلو غوښتنه کړې، خو ځینې نور وکیلان بیا په دې باور دي چې پاکستان ته ګواښونه ښایي برعکس نتیجه ورکړي.
د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه مو تحلیلي مطلب اوریده. د پاکستان او افغانستان موضوع ته پراو ګرځو. د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني ځواکونه اوس مهال د دروازې لګولو او ازغن تار لګولو نه تیر شوي دي او خپل ځواکونه یې په شا کړي دي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته چې کومو خلکو د احتمالي جګړې له امله خپل کورونه پرېښي وو هغوی هم اوس بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الانوري راپور لري.
د کونړ ناړی ولسوالی اوسیدونکي وای د تیر پڅیر یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو یو ونې وړاندې غوښتل چې د ارندو او دوکلام ترمنځ د ډیورن په فرضي کرخه د اغزن تار غځولو او دروازې ودرولو هڅه وکړي، خو افغان ځواکونو او هلته پرتو قومونو ورته اجازه ورنکړه او تیره ورځ د پاکستان پوځ بیرته خپله پریکړه واخیستله. د دروازې جوړولو او د اغزن تار له غځولو تیر شوي دي. د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکي حاجي حسن په سیمه کې د نوي بدلون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پوځ مشر راغلی و، هغې دمداغ نوی خلک را ټول کړي وو، هغو ته خبره وکړله تاسو دا جرته ځای په ځای کوي، مونږ د دغه د لارې نه دا کار کوو، د سفارت د لارې نه، او دا په ډزو کار نه دی، او سفارت هغه خلکو ته خبر ورکوي او تاسو هم دا خپل کالي ځای په ځای تیار نه وي سپین ږیرو ته ویلو.
هغه وایي که څه هم چې پاکستانی ځواکونه له مورچو پاڅېدلي او خپل ټانکونه او درنې وسلې په شا کړي، خو ولس او افغان ځواکونه لا اوس هم په خپلو مورچو کې ناست دي. کومو کسانو چې د جګړې له ویرې کورونه پرېښي، هغوی اوس بیرته خپلو کورونو ته را روان دي.
بالکل ښه دي، بیرته خلک بیرته واپس را روان دي، او څه بعضې لرې وتي دي، هغه جوړه نه دي راغلي او نور را روان دي.
دوی وایي تل د خپلو سرتیرو سره د وطن دفاع ته تیار دي.
زما نوم افتخار الله، د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ د کلي اوسیدونکی. بریکوټ ولسونه د تل لپاره د خپل ارضي تمامیت او په ټوله کې د ټول افغان ولسونه تل لپاره د دې د خپل ارضي تمامیت په دفاع کوي، او همیشه د پاره اوس هم ولسونه په جذبه کې دي، تل لپاره د هڅه کوي چې دغه کرخه رسمي نشي، او په دې برخه کې کلک مخالف دي.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم راپور رسیدلی چې د پاکستان پوځ په شا شوی او حالات سم شوي، خو دوی په هر حالات کې د خپل خاوري او خلکو د ساتنې لپاره چمتو دي.
اوس دشمن پر شا شوی دی اته، او دا موضوع الحمدلله برته وضعیت عادي حالت ته رسون شوی دی. د فعلن لپاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان وغواړي چې زموږ پر خاوره تیری وکړي، زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونو کې جواب ورکړي.
د ناړی ولسوالۍ او چترال ترمنځ د ارندو او دوکلام په ساحه کې څو ځله پاکستاني ځواکونو له دې وړاندې هم هڅې کړي چې اغزان تار وغځوي او دروازه جوړه کړي، څو د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه له یو بل جلا کړي، خو یادو خلکو او هلته پرتو افغان ځواکونو هر ځل د پاکستان دغه هڅې ناکامې کړي او دواړو خواوو خپل یووالی ساتلی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ځینې کورنۍ شکایت لري چې ماشومان له موبایل ډیر کار اخلي. څنګه ماشومان د موبایل له استعمال راګرځولی شو؟ په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. خو اوس یوه نړیواله مهمه سیاسي مسله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له متحد ایالاتونو څخه غوښتي دي چې د ډیپلوماتیکو محرمو معلوماتو له افشا کولو ډډه وکړي. ماسکو دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې رسنیو په روانې اونۍ کې په واشنگتن کې د روسیې د سفارت لخوا د مشکوکو پیسو د استولو راپورونه خپاره کړل. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
بز فیډ آنلاین خبرونې راپور ورکړی چې امریکایي بانکونو د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په جریان کې او له هغه وروسته په واشنگتن کې د روسیې د سفارت د پیسو د راکړې ورکړې موارد په نښه کړي، او د امریکا د قوانینو له مخې د هغو په اړه حکومت ته راپور ورکړی ځکه اندازه یې زیاته وه او مشکوک ښکارېدل. کرملین پرون پر متحدو ایالاتو غږ وکړ چې د ډیپلوماتیکو ادارو د مالي فعالیتونو په اړه د محرمو معلوماتو خپرول بند کړي. روسیا دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې بس فیډ راپور ورکړ چې سرانوالان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تحقیقاتو په لړ کې په واشنگتن کې د روسیې د سفارت د مالی راکړې ورکړې په اړه څېړنې کوي. د پیسو په دې راکړه ورکړه کې سیرګی کیسلیاک چې تر تیر کاله پورې په واشنگتن کې د روسیې سفیر وو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګڼ شمېر همکارانو سره یې له انتخاباتو مخکې او وروسته نږدې اړیکې درلودل، په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل بلل شوی. د کیسلیاک په تماسونو کې تر ټولو لوی پخوانی مقام د ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار مایکل فلین وو. فلین اعتراف کړی چې تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ له بریا وروسته له کیسلیاک سره د خپلو ټلیفوني تماسونو په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ته دروغ ویلی وو. د رسنیو په راپورونو کې همداراز ویل شوي دي چې د ټرمپ زوم جارید کوشنر هم له پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه ټرمپ ته د واک د انتقال پر مهال له کیسلیاک سره د مفاهمې لپاره د یو پټ چینل د جوړولو هڅه کړې وه. بس فید راپور ورکړی چې کیسلیاک د ټرمپ له انتخابېدو لس ورځې وروسته د تنخواګانو په نوم یو سلو شل زره ډالر ترلاسه کړل او دا ترانسکشن هم د بانکونو لخوا مشکوک ګڼل شوی دی. د بس فید راپور زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوړې 15 ورځې وروسته یو نامعلوم کس هڅه کړې وه چې د روسیې د سفارت له بانکي حساب څخه 150,000 ډالر وباسي، خو دا هڅه د سفارت لخوا بلاک شوې وه. کیسلیاک تیر کال وروسته له هغه روسیې ته ستون شو چې د ټرمپ له همکارانو سره د هغه د تماسونو فهرست خپور شو. هغه د هغو کسانو په اړه چې ده ورسره تماسونه درلودل تر اوسه څه نه دي ویلي، او د بس فید لخوا د سفارت د افشا شویو مالي معلوماتو په اړه یې هم تر دې دمه تبصره نه ده کړې. مسکو د افشا شویو جزئیاتو په اړه په غبرګون کې دا معلومات نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا د دوی عادي بانکي راکړه ورکړه وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې همدا عادي او ورځنۍ راکړې ورکړې د بس فید په راپور کې مشکوکې بلل شوي. مسکو د دې مسلې پړه د امریکا پر حکومت اچولې چې ولې محرم معلومات رسنیو او عوامو ته افشا کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې یو شمېر کورنۍ دا شکایت لري چې ماشومان موبایل کاروي، او په کار ده چې له موبایل سره د ماشومانو مینه کمه شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره مو له یوې نوې هڅې عصمت ساروان خبروي.
د موبایل ټلیفون دوسترو پانګونکو پر موبایل د ماشومانو د روږدېدا د مخنیوي لپاره اپل کمپنۍ ته یو پرانیستی لیک استولی، او له دې شرکت څخه په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په میلیونونو ماشومان په موبایلي لوبو روږدې شوي دي. د نیویارک جنا پارتنرز کمپنۍ او د کالیفورنیا د متقاعدو ښوونکو سیستم په خپل پرانیستي لیک له اپل کمپنۍ څخه غوښتي چې د اپل په خدماتو کې د ماشومانو د اعتیاد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دوی دغه راز اپل ته سپارښتنه کړې چې د اپل سافټویر په داسې ډول اپګرید کړي چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د روغتیا د ملاتړ لپاره زیات انتخابونه ولري. په اپل کې د دغو کمپنیو ونډه ټولټال 2 میلیارد ډالر ده.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه یو کوچی د محمد اکرم پر مسره د کوچانو د زابل ولایت شاستپاله ولسوالۍ د کوچ بانک کې د کوچانی موږ نه مکتب لرو نه کلینیک لرو. کوچنیان مې لقسې ګرځي ګرده ورځ مکتب وشي نشته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د بوري په بند کې یو مکتب فعاله کړي. هلته موږ ته د کوچنیان یو سرپناه د مکتب دپاره یو ځای راته جوړ کړي چې هلته زموږ کوچنیان مکتب وایي.
کای محمد رسول د نیغهار ولایت د خیوی ولا سوالی د برکا کوټ د سربند کلی نه په تماس کیم. بس د سلامه افغانستان حکومت څخه غواړم چې زمونږ په علاقه کې چې دا کوم کارونه شوی دي که پول دی او که دغه سرکونه دي دغه ګډوډ ډول باندې پراته دي. حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول مونږ ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کړي، او د کامې پلو نه رانیولې تر کچړې پورې څه اندازه سرک پوخ لرو، او د کچړې نه را په دې خوا د سربند پورې څه اندازه سرک کچه لرو. دا دې مونږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کړي.
وسلام احترام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د اوریدونکو ګڼ پیغامونه خبرو. دا پروګرام تر 4:30 بجو وروسته د ازادي رادیو نه اوریدلی شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرا نبی سلام چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ترشن آسمان لندی پروگرام که سبا د مسپخین لدو تر چلو رو بجو پر دو موضوعاتو بحث لرو یو د افغانستان د تدریسی کتابونو مسئله چیرو او بل هم په پاکستان کې د کډوالو ستونزه په اسلام آباد کې کابینه د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر اخیره به ټول افغان کډوال له پاکستان ووسی پر دې موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له پاکستاني چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو سره په تماس کې دی تر څو له پاکستانه په تدریجي ډول د یو کال په ترڅ کې د کډوالو وتلو ته زمینه برابره شي خو تر دې دمه چې د جنوري یولس ورځې پاتې دي پاکستان د خپلې پریکړې نه دی پشا شوی ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې په دې اړه بحث سبا اورېدلی شئ اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر اړوندو ګڼو مسایلو خبرې وسي او د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د ځانګړو او کمانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره خاص پلانونه سنجول سوي دي محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قول اردو کې د وینا پر مهال وکړه د فرا امنیتی چارواکو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتېدو خبر ورکړ خو د فرا د امنیت امیر وایي چې دوی هڅه کوي د وسلوالو طالبانو د دغو فشارونو مخه ونیسي د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان قلمرو ته داخل سي او هلته ځینې لمسوونکي اقدامات وکړي تر دې مخکې د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کړې وه چې پاکستاني پوځیانو تېره اونۍ غوښتل پر ډیورند کرښه دروازه ودروي او هلته اغزن سیم تیر کړي د ترکیه دفاع وزیر وایي هیواد یې د کرد د هغو جنګیالیو په وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات نن سهار پیل کړل د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ د یوه ښوونځي یوه زلمي زده کوونکي په تبر د ځوانو زده کوونکو پر یوه ډله حمله کړې لږ تر لږه اووه کسان یې ټپیان کړي دي دا په یوه اونۍ کې په دغه هیواد کې درېیمه ورته پیښه ده د روسیې د اساسي قانون محکمې د اپوزیسیون د مشر او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر شکایت غور کول رد کړل د تور لګولې و چې چارواکو د روسیې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ څخه د منع کولو لپاره د انتخاباتو له قوانینو ناوړه استفاده کړې ده او د ازبکستان امنیتي ادارو دوه کسان بهرنوی افراطي ډلو ته د کسانو د ګمارنې په تور نیولې دي د ازبکستان دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې دوه مشکوک کسان په سوریه کې له دیره التوحید والجهاد افراطي ډلې سره د فیسبوک له لارې په تماس کې وه
وړاندې دا سریه واورېدونکي پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د بیا رغونې په اړه یو راپور د پکتیکا د جانیخیلو او زرغون ښار ترمنځ د غځېدلې سړک ته په خولو کار پیل شو په دې سړک چې 103 میلیونه افغانۍ لګښت راځي د جوړولو چارې به یې د 1200 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي له سیمې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري
د پکتیکا قومي مشران وایي د یاد ولایت ځینو ولسوالیو ته د اساسي سړکونو نشتون د دې لامل شوی چې اوسیدونکي له ډیری حکومتي برنامو بې برخې پاتې شي دوی زیاتوي ډیری پکتیکاوال په حکومتي برنامو کې ګډون ته لیواله دي خو د خام او خرابو سړکونو له کبله رسیدګي نشي کولی هغوی یاد څرګندونې تېره ورځ په جانخیلو کې د یاد ولسوالۍ او زرغون ښار ترمنځ د غځېدلي سړک د جوړولو د کار د پیلېدو په غونډه کې وکړې د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې نوي پخیدونکي سړک څخه په دې مسیر کې د شپږو نورو ولسوالیو اوسیدونکي هم ګټه اخلي
د شپږو ولسوالیو خلک په دې باندې تګ او راتګ کوي دا ډېر مهم دی دغه سړک به په 1200 میاشتو کې جوړ شي د اوس لپاره دغه 10 کیلومتره چې جوړیږي په دې باندې 193 میلیونه افغانۍ خواوشا مصرف راځي
د پکتیکا والی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د یاد ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د سړکونو د پخولو کارونه پیل شي د پکتیکا د ولایتي شورای وطن استازي فضل رحمان کټوازی زین ولسوالۍ او سیمې یاد کړی چې اوسیدونکو له پرمختګونو محروم پاتې شوی او غوښتنه وکړه چې د ولایتي ادارې په پرمختیایي پلانونو کې شامل شي.
والي صاحب چې خمه ده خواهش ده چې موږ دوه نورې ولسوالۍ لرو، یو بکفیل ده او یو شخیل آباد. نو کومک نه ده چې یو مکتب کې دوه پنځه کاله کې ورته جوړ شوی. دغه چې خمه ده خواهش ده چې د خیرکوټ د خیرکوټ بکفیل سیسو یا خیل سره وصل کیږي، د دې سړک د پاره هم ده خواهش ده چې منځوري پایدامی ته دغه ورکي او په پروګرام کې ونیسي.
د زرغون خار او جانخیل ولسوالۍ دوه تنه مشران حاجی ګل حسن او حاجی زهیر خان په خپلو خبرو کې د ولایتي ادارې حساسیتای او زیاتوي. د ورممای او وز خواپشان ولسوالۍ شته چې اوسیدونکو په حکومتي برنامو کې ګډون تلیواله دي، خو په خیلاري نه لري چې ځانونه ورسوي.
دغه ککه جوړ شي دغه چې مخه ته د وز خواپ دغه چې په قانونو باندې د مختص دغه دورې ورونه دای له مختص یعنی کدا سړک پوخ وای نن به هم الحمدلله د مختص وونه کې وز خواپ تروې به موجود وای.
اول دا سڑک پاس آسی ڈبل جوڑ سی دا سینس یو کال بعد بیا چوری وکړی وارسی چې دا چې پلانونه تطبیق کړي کټواز یادې پکتیکا ټول ولسوالیو د پاره په سام کې ونیسي.
یاد دی وی لدې څلور ورځې مخکې د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې د ولسمشر په شخصي لګخ څلور ویشت خوانځیو ته جوړې شوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یاد خوانځیو کې خواوشا لس زره نجونې او هلکان زده کړه کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشی مو په برخه وي. د نن ورځې په خبرونه کې بیا هم له دې کبله چې ستاسو ډیر زیات پیغامونه را رسیدلي او د دې لپاره چې له خپرېدو پاتې نه سي نو پر کومې ځانګړې برخې مو مرکه نه ده کړې او له تبصرې پرته ستاسو پیغامونه درته خپروم په ګډه به یې واورو.
مالیا سلام زاده آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د اردو سرباز یم. موږ دا سامان میوه د سامان یې موږ کله راشي موږ د دولت نه اله لږ چې موږ د دې په ځای پیسې اواره کی دا موږ هیڅ نه راشي دا موږ نه پټي ورته کی دا شي نه وره ولي ورته کی خو موږ خدای په امان زما په غوږ چا دا پته ورسه.
الو السلام علیکم. زه د خان د ګلستان د ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. دغه زموږ ساحه چې ده د تلیفون د ساحې څخه یو څه وروسته ده دغه تاسې کولی شئ چې دغه خالي د مشرانو سره خبره وکړئ چې دغه د ګلستان ولسوالۍ ته یو څه حاجي ورکړي. یو جانمننه اسلامه.
بلې السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د مستسلم څخه تاسو ته دا پیغام جوړوم. روزجان د سیمه د لشکرګاه مرم بود سیمه د 8 کیلومتر سړک دی خان دوکو پار دی په دالاس زل اسکال موسسه په راځي په سیف باندې د کیج منه خکیج جوړې نه زما د روړ مقام څخه دا هله ده چې د زمر و سړک ته پنځه توګه پام وکړي. د ازادي راډیو د ټول همکارانو د شکر کردګي څخه مننه. په وار وار خو ډاکټر پما
سلام علیکم. زه د شارک له خبرې کوم. د موږ د ازادي راډیو ته کارګونکو ته سلامونه دي. ټول موږ یو پیغام دا چې دا چپلکی موټر دی په پلي د چپلکی دا او دا خپل نوم نه دی د زبر زپلې کومې د جمهور رئیس ته موږ پیغام چې ورسی ازادي کارکونکي او ورځې ته د کوم جرمانه کیږي شاک دي چې هر سره خپل نوم تواړي نو دږي کې بنا دي شي کیږي نه بد غیر قانوني کارونه کیږي خپل نوم بشي دا شاسي وی دي دي خارج غریبانان دي او خپل مزدوري ته اخیستي دي چې په نوم کې نو دا در سړي په خپل نوم باندې شي او سړي به معلومي نه به بمونه کې الوجي نه به د ما کیږي چې سړي په نوم معلومي. سلام علیکم.
السلام علیکم. الله درځم د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ نه خبرې کوم. او بعد له سلام زمونږ د حکومت نه دا هیله ده چې مونږ په دشتو کې پراته یو او مونږ هم بې له خدایه هیڅ چا نه دی کړی چې مونږ ډېرې کډې وګرځولې خو هیچا زمونږ غم ونه کړ. اوس د اچین ولسوالۍ سره داسې یو کیلومترۍ کې پراته یو او په دشته سرپناه هیڅ نه لرو. خدای دې وکړي چې دا حکومت زمونږ غم وخوري او مونږ ته هر څه را ورسوي. کورونه مو د بمونو مور کې وران شوی موږ په خپل دا دولت په دې کوګي په خوانه هم سپو او وس هم سپو څو کار مخکې مو د طالبانو په وخت کورونه پرې خو بیا ډای شان راغله هغوی را ته پسې سوري ګډ وټ کړل نور مو وخت نه سم د الله په امان.
سلام علیکم. زه دا چین د ولس علی نه دا خبره کوم د ازادۍ راډیو ته د اشرفانی صاحب ته دا خبره کوم چې موږ دغه د شینوار او شپږ ولس علی موږ د افغانستان یو کو نه یو کو موږ د افغانستان یو نو موږ بس په د افغانستان کې یو امنیت کمانډان د شپږ ولس علی نه لرو موږ د جنگ قربانیان یو موږ مرو موږ زه برکه موږ هر شی کو په موږ باندې نور زور واکي حاکمان دی چې حاکمان خاص په جلال آباد کې ناست دي ته وګوره چې موږ په ټول افغانستان کې ته وګوره چې د حچین ولسوالۍ هغه په هر سر کې د رشپاب ولسوالۍ هغه په هر سر کې مري اورزګان چې وګوره د حچین ولسوالۍ هغه مري په بل ځای کې وګوره د حچین ولسوالۍ هغه مري په کونړ کې وګوره د حچین ولسوالۍ کومه سخته پوسته چې په ټول افغانستان کې ده هغه کې د حچین ولسوالۍ سرباز جنگي او څومره تلفات چې دی چې تاسو د بستر الله شطول د غشپاګ ولسوالۍ شینوارې وتی بیا تراشه چې په دغه ننګرهار کې موږ سخمه لرو یې نه لرو او موږ سخمه لرو موږ د افغانستان یو موږ د افغانستان کې حسابو خو به چې موږ د شپاګ ولسوالۍ سخمه راکړ شي په دغه ننګرهار ولسوالۍ ننګرهار دی په ننګرهار کې چې هر څومره زور واکې ټول موږ مشرانې غاڼه کړې دي د غزمنګ مشران د هرې وسړي سره غاڼه دی هغه چې 2 روپۍ په ننګرهار کې پیدا کا 1 روپۍ موږ مشران له ورکې موږ کشران ټول سبا وبای زندګۍ نه خلاصي وکوټه ځای نه لرو هیڅ شی موږ نه لرو د غشپاګ ولسوالۍ غمن سر په اشرف غنی نه دا غواړي چې موږ د افغانستان یو د پاکستان کو د افغانستان یو خو موږ افغانستان را ثابت کړي چې موږ څنګه د افغانستان چې موږ یو واري ونه لرو د غشپاګ ولسوالۍ موږ یو رئیس ونه لرو موږ یو بل شیخ ونه لرو موږ مکتب ونه لرو موږ بشه موږ څه د افغانستان. السلام علیکم.
سلام علیکم. یا زاد یا درو کار کوم کو ته سلام نه وینم پس له سلام از دې لوړ ولایتي از دې ولسوالۍ نه ګرم موږ د ازري یو د کسان طالبانو نیولې په خاګي جبار کې او خلک ګوره ویلو مور او بلارې ور سره دوی چې ملا صاحب را خوشي کا ورته ویلې چې اوس کمیسون تلاش سي تاسو کله نه راخلاص کی خو لا سي کمیسون چې ته دا کمیسون وای را سي اسپین تلتا پستا او یا با اکولی تلار سیال ته پاتر درکی او په سپیډل کې دی او خود نو کسان مرکز د چمن کې تر هغه نست څنګه دل دا ورته دی سوچ نه مال ټول چې اروا کو نه غي له پاکستان نه ماته نه جب نشي ا دې په سره کسان چې راز بغوانان ملي له کابل او راشي په جلال آباد کې په جنازه کې به موال تر و دې څو نمبر لري دا تر څه اګه د افغاني سره د خوښ ټکوم د پاکستان ماجر کی او چې ماجر راځي کې چې دې نه په ناراضي سول نه راځي او امين نه راځي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او باد له سلامه. زه رمضان د هڅ کې میلې د ننګرهار ولایت د هڅ کې میلې کاریا ګورګورۍ اوسېدونکو چې د دایښو د لاس برا به کورشتي په کابل پکتیا کوټ کې پراتی او د مهاجرینو وزارت نن شپږم او اوم هفته ده چې زه مرزم منډي وهم او بل اخر ابلوز د غزنی په اندر پیا کې راوم له د مکلې نن درته کومک او کله سبا نو په لای کې نو کچې د ولګې د لاس تر کاغذ ورزو کوم سره چې نو کومکو کې او د غزما څخه پرواوی 3515 آزادۍ را د وزارت مهاجرینو د خوښه ما سره کومک کیږي او کدا غو د قانوني د یونیسیاری یونیسف چې هر څوک نو د غزما شماره په دغه د ما سره اړي کوي چې زه ډیر زیات مشکل کې ما یو طرف نه مایوب یم بل طرف نه راته اورور اما غو په شهادت ورځ د هغه د جنازې مونږ هم خدای شته چې علما نه اجرا کا او خپل اجرا کړي او دغه ورځ نه را دی خو ته کله وطن نه نه پاتې دی او به کور په پکتیا کوټ کابل نه نو کې وسېګم دغه شماره او دغه ما پیغام دی ډیر مننه د ازادۍ لپاره دونه. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه محمود لادی من ولایت سدونکو يم د طالبانو او حکومت څخه غوښتنه کوم چې باندې جنگ نه سم.
السلام علیکم. زه نن ګلای افغان د زابل ولایت خاکوان ولسوالۍ زخه له تاسو سره په تماس کې هله او ارزو لرم چې د ازادۍ راډیو خبرنگاران د خاک افغان د حالاتو په اړوند د خپل قلات ادارې سره مفصل بحث وکړي، او په دغه ولسوالۍ کې خورا ډېرې ستونزې دي. له دې حکومت له پیله تر اوسه دلته شوردی شتون نه لري، او سړکونه وران ویجاړ پراته دي، کلینیکونه شتون نه لري، کلچرونه شتون نه لري، او په ټولو ولسوالۍ کې د هیڅ ډول انتظام لپاره تر اوسه یو چارواکی لاس په کار شوی نه دی. لهذا د دغې ولسوالۍ د کوم داعش ولو هغه ټول د سیمې د خلکو په غوښتنه او د هغوی په همکاري او د هغوی په کلکو هڅو سره له سیمې څخه وویستل شول، خو بیا هم حکومت د دې خلکو ستونزو ته پام نه ده کړی. هیله مې دا ده ژر تر ژره د ازادي راډیو لکه د نورو سیمو په اړوند چې خبرونه خپروي او د هغوی ستونزې ته چارواکو رسي، د خاکي افغان ستونزې هم د خدای لپاره او د دې بیچاره ولس لپاره تر ولایتي چارواکو ورسي. وسلام.
سلام علیکم ورور جانه. لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. موږ دغه پیغام د وروره د مالي پولیسو کمانډان، د امنیت کمانډان او استخباراتو والا وروره ګوله ځان اکبران جوړ کړي دي، قرار قاچاق چلوي، او دولت نن څه هم دا اله د چورور غولې دې غم خوري، او ځانونه کا اکبران جوړ کړی دی نو افغانستان به څه جوړ شي، او کوم چې په خپل ودرېږي چې دولت کې خپل دې دولت کسان کا اکبري کوي نو افغانستان به څه خپل ودرېږي. ورور السلام علیکم.
السلام علیکم جان د دې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. ورور جان زده غزنی ولایت زنهان ولسوالۍ اوسېد، او زه څو ځله ورغلم تذکیره نه رسوي، موږ مشمان دي مکتب نه محروم دي. ورور جان اشرف بوته دا سوال دی چې دا رشوت خرو زمونو سره لګ فکر په کما دا نمبر د ما چار دی غوړي عزیز دی وطن او ما دی انډیا ته ورکی، هم دی پاکستان ته، هم دی وسته ورکی، دی وطن او ما ته دي تذکیره ورکی. و سلام په احترام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شینډان ولسوالۍ داوود نومیږم. موږ سره په څو کارو دولت هېڅ حکومت نه دی کړی. کوچیان سره موږ کوچیانو 500 خوره کوچیانو شینډان کوچیانو موږ سره هېڅ حکومت نه دی کړی. دا شپږ ولس کار د دولت جوړ شوی هېڅ حکومت نه دی کړی. موږ کوچیانو بېخي چې کوم سره حکومت کو نه کړي، مالداري مو سره سپکې شوي، مالداري به موږ ډېرې شي.
بل سلام علیکم. جوړ بخیر. د مبارک مزنګ د تورې د تورخم دلند او د پاکستان ری ولا ناوړي وراوړي د پولیس نه د موږ پولیس دا کوي نه د خو پولیس او سره پان کې نه وړي سرحدي پولیس خو نه به شیخ له وي دا نه کوي، او موږ چې د ګیر خلې د پد موږ تر اړول چې تاسو ته چې تر اړول نه اولان چې موږ به دی ورو سوالې به سوالان د دې ته مزاحمت کوي، دې د فکر کوي چې امنیت امنیت څوک پکې ولاړ نه په دې خاطر باندې موږ تر څه براوړې چې موږ روپي ورک وتر اړول وړاندې راته ګیر تر راشي، او چې روپي ورنه کو پد موږ تر اړول دا نو به دا څنګه خلې دا پولیس او کا کا اکبر کینه ولې.
سلامونه او نیک هیلې احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم. بابا سلام از مرزا محمد آسر هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د شورام د سیمې د سره پرین کیما. ما د دولت و جګپور مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه څنګهوریان چې تاسو هلمند ته راسوولې دي، دغه غله چې تاسو هلمند ته راسوولې دي، آیا تاسو په دوی په عمل باندې خبره چي دي ته کې، آیا تاسو د دوی په خدمت باندې خبره چي دي، و ولس ته کوم خدمت کوي او دولت ته کوم خدمت کوي، ولې ځان نه په خبره وای؟ سره غله دلته ناست خلک شکی مسلمانان شکی روپی دنیا اخی خلکو سره ول ټکول کوي، د سره ظلمونه کوي. حکومت دغه رقم حکومت دی، دولت دغه رقم دولت دی، په ولا کې خلک خپل حکومت حالې شي، ولې دا چې ما دغه پیغام دی وجپور مشران چې خپل ځانونه دي خبر کې خپل ځانونه دولت خلکو باندې ځان خبر کې شي، د خلکو سره ولې دا چې ظلم کوي، د ولس خورانو نو کوم ګناه کړی ده؟ ما دغه پیغام دی مشران ته. السلام علیکم.
پیا سلام علیکم. زلر ګل کندهار ولا کفن جوایو لساری د صلوات کي صدقه پیغام تاسو ته پردم. دا زموږ مکتب برابر ده توه تکاله کې دي چې ماش تنخوا هر شه راوځي، او یي اول شه مې راوځي مګر ماشمال بلاس کافه ولاس کافه درس نه پښکی وایي، او بل غوښتل مې دا غدا دا زموږ سړک د مزه کې څه هم منظور شوی دی، دا پنجوایي د لساری پوری وڅکر دغه سیمنځر او پیسي ورشه پر اوتې دي
السلام علیکم زه سید محمد د اوروزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبرې کوم. زما د لور مقامات څخه دا هیله ده چې زموږ د ګیزاب په ولسوالۍ کې موږ د محلي پولیسو څخه ډېر په شکایت او ډېر په ضرر یو. موږ ته ضرر رسي ورور ظلمونه کې د خلکو څخه زوره پیسې اخلي. نو موږ د لور مقامات څخه دا هیله کوو چې زموږ غور وکړي او دا خبره د ازادي راډیو څخه هیله کوو چې خپره کړي. مننه.
السلام علیکم. یو میاس وخت کې وایي ماجر ته وکړل. یو میاس نه چې څومره زر کېږي الله کېږي بنی کېږي. یو میاس چې ورته اضافه دي بومو او بزان وزونکو بومو بومونو موجنې له سړو نه یو نه مري چې وخېږي. خدای به کراري راولي او دا کار څومره زره کېږي الله به خیر کې واچي افغانستان ته به زرګین شي. وسلام. او
السلام علیکم. زمانم محمد عارف دی د میدان وردګ د ولایت څخه. دغه دغه پیغام پریږدم. دغه د اصلاحات اداري چې کومه پروسه د خالی بسونو لپاره په کار باندې چولې ده، ډېره شفافه او ډېره فعاله پروسه ده. نو زما هیله او ارزو د اصلاحات اداري د کمیسیون څخه دغه ده چې باید دوی زر تر زره دوی د خپل ګامونه اوچت کړي او زر تر زره باید په ولایت کې امتحانونه واخلي، ځکه چې ډېری کسان ډېری ځوانان همداسې بې هیلې او ناامیده ګرځي. نو هیله مې د اصلاحات ادارې د کمیسیون څخه دغه ده چې دوی باید امتحانونه ونه ځنډوي او زر تر زره باید امتحانونه واخلي او خپل نتایج باید زر تر زره اعلان کړي. والسلام په احترام.
د زابل ولایت د نوی نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د نوبار په ولسوالۍ کې نه مکتب لرو نه صفخانه لرو. زموږ یو لوی سړک په پنځه ولسوالۍ کې سپری دی. اته غیر شورې شینکۍ نوبار چې موږ دغه ډېر راته پوښ شو او موږ د نوبار خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي دي. شهیدان ورکړي دي، عینات راولې دي. خاصي چا هېڅ کار هم دولت نه راته کوي. د تقریبا یو دوه سوه پرسنل به لرو. پنځوس نفر په چاردیوالي کې لرو. نور امنیت څوک نه راته ساتي. میرویس نورزی خپل د زابل خلکو یا د نوبار خلکو ته هېڅ کار نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ زه د سربن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راوچې تللي دي. هغوی ته هېڅ توجه نه ده شوې او هېڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په پلنګونو بېچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپین ږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوو لارو کار وکړي. دا د ټولو ملت ته د ټولو کور ده. دا خارجیان چې نن امریکایان دي یا پاکستانیان یا هر څوک چې دي هغه به یو ورځ نه یو ورځ د دې خاورې به لاس ټولېږي. خو دا ملت که جوړ وي بیا د ټولو په ګټه ده، د راتلونکي نسلونو په ګټه ده او زموږ تاسو ټولو په ګټه ده. او طالبان هم د دې ممانعت نه کوي او نه حکومت به انشاءالله د دې ممانعت وکړي چې موږ باید مرسته وکړو او حاضر ده. لهذا خواهش مې ده چې زما پیغام زر تر زره په دا وخته روانه جاري خپرونه کې نشر کړي تر څو ولایت چارواکي واوري او باندې غور وکړي او د دې سړکونو غور وکړي او یې رغوي. وسلام.
اول سلام علیکم وایم ټولو چارواکو ته. ما دا هیله ده چې مقر ولسوالۍ کې کوبن په علاقه کې طالبانو په خپله عرقي له موسسې راایستلې دي. د لارو په نامه باندې هغه یې په خپلو جیبو کې واچول. او بل دا پیشنهاد لرو چې موږ دا بند دلته منظرې شوې ده او تړلې نه راته کاریزونه ټول وسو. نو د خدای دپاره دا یو کومک د امیرت سره وکړي. موږ دا کاریزونه دي راوباسي باندې را بند وتړو. نو به دا کاریزونه م اوباسي نورې بیا لږ مځین راوخي. خدای په امان.
السلام علیکم. د افغانستان دولت څخه تقاضا کوو د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته اتلس کال شل کال قیدونې ورکړي دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي. دور تبدیلي د ولایتو بند دي. په درې کال څلور کال کې په یوازې نشي ورته راتلی. دغه زموږ ږغ به ټولو مسؤلینو ته ورسوي. حقوق بشر ته سرن والا نه ته. السلام. خدا په امان.
هلو
السلام علیکم زه عبد الله خوګانی د کندهار څخه خبرې کوم کم چنن په 2013 اول شپو کې د خان محمد پردک چې د خان مل سټیل چې د پولاد فابریکا دغه فعال کړی ده نو دا موږ په تاریخ کې ویلي وو چې په افغانستان کې دونه لوړ ظرفیت افغانستان کې دونه لوړ سویه باندې یو فابریکا نشته نو زموږ دغه یو ډېر بېخي په تاریخ کې هغه وخت زموږ کوچنیانو نو موږ دغه یو ارمان و پر زړه باندې نو دا خدای پاک رافره کړي نو د خان محمد ورور څخه ډېر موږ خوشحاله یو چې دا چې خدای دې دته نور هم وس توفیق ورکړي چې دا چې نور کارونه هم وکړي ښه کارونه نو اوس سوه زموږ افغانان ملکیان یې د کار وکړي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د ویاړ خبره ده نو زما د افغانستان د نورو تجارانو څخه هم دغه هیله ده چې په افغانستان کې دغه سي فابریکې راوړي چې موټر جوړي یا موبایل جوړي یا په لوړ ظرفیت باندې داسې سویا باندې لکه په پاکستان کې دغه خان لابراتوار او نور دغه هسپتالونه جوړ کړي او زموږ د افغانستان مریضان بهر ته ولاړ نه شي او د لوی خپل تداوي کیږي نو زه ډېر خوشاله سولم بيخي ډېر خوشاله سولم حتی چې زما خپل فابریکا وای فعال شوی وای دومره هم نه خوشاله کېدلم نو دا زموږ د ځوانانو یو ارمان پرسو الله دې نور تجارانو ته وس ورکړي چې په افغانستان کې داسې پانګونې وکړي او موږ ته فابریکې راوړي او د ولسمشر څخه مې هم دا هیله ده چې داسې دولتي فابریکې او مشته بار کم را فعال کی مننه ازادي دادو
مننه کوم وروره ستاسو پیغام د خبر کړ ستاسو دوستانو نور پیغامونه هم را سرهسته خو د پروګرام وخت هم دومره وو یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو ځانو د پیغامونو پر اساس جوړیږي چې په تنظیم کې تای روشان هم کار سره کوي مننه ترې کوم او تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو پیغام سپټون کې دستګاه ته زنګ ووهی او د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړئ البته ټولنیز ستونزې کراته وست ډیر بشي ځکه موږ سیاسی موضوعات په دې خبرونه کې نه خبرو او د سیاسی موضوعاتو د پاره موږ نور خبرونه لرو نو تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5